خبرونه زه احمد شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به واوري چې د امریکا لوی درسیز هیله مندې چې وسلوال طالبان بل افغانستان د پاکستان لور ته پښه شي. پر ولسمشر حامد کرزي تور پوری شوی دی چې له حکومتي ځواکونو او وسایلو د خپل انتخاباتي کمپاین په ګټه استفاده کوي. د نورو مطالبو تر درپیشندلو مخکې بل جان خالی کوزي څخه د دې ساعت خبرونه واورو.
د امریکا سنا د افغانستان د پوځي عملیاتو لپاره بودیجه تصویب کړه. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په غزمی یو ماین چاودله او ملګرو ملتونو په پاکستان کې د بې ځایه شوو خلکو سره د مرستې لپاره د 533 میلیون ډالر غوښتنه کړې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا سنا په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره د 1.3 میلیارډ ډالر بودیجه تصویب کړه، خو د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره جمهور رئیس باراک اوباما ته پیسې ورنکړې. د سنا غړو په شپږاتیا موافقو او دریو مخالفو رایو سره په افغانستان کې د امریکایي عسکرو زیاتول تصویب کړل. په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو لګښتونه له عراق څخه زیات شي. د امریکا کانګرس په دغه راز نړیوال وجهي صندوق یا IMF ته د 900 میلیونو ډالرو کریډیټ ورکړي او دغه راز به د وبا د مخنیوي او مجادلې په مقصد د 1.5 میلیارډ ډالرو مرسته هم ورسره وکړي. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نن د نړیوالو ځواکونو په یوې غزمې باندې ماین چاودېدلی. د قرباغ ولسوال محب الله خپلواک ازادي راډیو ته وویل په دې چاودنه کې یو بهرنی سرتېری ژوبل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو به ادعا کړې ده چې په دې چاودنه کې 15 بهرني سرتېري وژلي. دولتي مقاماتو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. په قندهار کې پولیسو 103 نوي حلقي ماینونه نیولي. د قندهار د امنیت قومندانۍ مرستیال محمد شاه ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا ماینونه او یو اندازه چاودیدونکي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په مختلفو ځایونو کې پټ ساتل شوي ول. په دولتي ودانیو، د پولیسو په مرکزونو او نړیوالو ځواکونو باندې حملو کې ترې کار اخیستل کېده. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه د ازادي راډیو وري. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د طالبانو ضد جګړې کې د بې ځایه شوو خلکو د ستونزو او کړاوونو د کمولو په مقصد د 533 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو دا غوښتنه نن په اسلام آباد کې وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم مارتین موگا وانجا وای د بې ځایه شوو خلکو شمیر او بهیر ډیر زیات دی او سخت ناورین رامنځته کړی. پاکستانی چارواکي وای د سواد درې له جګړو څخه 1.9 میلیونه بې ځایه شوي کسان راجستر او ثبت کړي دي. پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځ د لویو درستیزامو د کمیټې مشر امیرالبحر مایک میولن د سنا یوې کمیټې ته وویل د افغانستان په جنوب کې د طالبانو په ضد د امریکایي ځواکونو حملې ممکن وسلوال پاکستان ته په شا وتنبوي. د ایران قضا د نوبل د جایزې وړونکي شیرین عبادی یو همکاره د دې هیواد د اسلامي سیستم په ضد د پروپاګند په تور تورن نکړه. د ایران د خبر رسولو دولتي اژانس ارنا د ایران د قضا د ویان علی رضا جمشیدی له خولې وای نرګس محمدی له هیواد څخه بهر ته لتلو څخه بند شوی او محکمې ته باید حاضر شي، خو د محکمې نیټې تر اوسه نه ده پټاګه شوې. د روانې میاشتې په سر کې د شیرین عبادی د بشري حقوقو د دفاع مرکز ویلی و نرګس محمدی ته چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې ګواتیمالا ته لاړ شي او هلته په یو کانفرانس کې چې په ډیموکراسۍ کې د ښځو ونډه تر نامه لاندې جوړه شوې وه خبرې وکړي. امریکایي او پولنډي چارواکي وایي واشنگتن به په پولنډ کې د پاتریټ په نامه دفاعي توغندي ځای په ځای کړي. دا کار به په چک جمهوریت او پولنډ کې د جمهور رئیس باراک اوباما د توغندیو د دفاعي سیستم د لګولو له پلان سره تړاو ونه لري. تیر کال واشنگتن یو امنیتي تړون لاسلیک کړی و چې له مخې به یې واشنگتن د پولنډ دفاعي سیستم عصري کوي او د پولنډ په رضایت سره به په دې هیواد کې له ځمکې څخه هوا ته د توغندیو ضد پاتریټ سیستم هم لګوي. مسکو په پولنډ او چک جمهوریت کې د توغندیو د دفاعي سیستم د لګولو په ضد چې پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش یې وړاندیز کړی و سخت مخالفت ښودلی او دا یې خپل ملي امنیت ته یو ګواښ بللی دی. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف په تیر نومبر میاشت کې ویلي و که چیرې امریکا د توغندیو دفاعي سیستم پر مخ بوزي نو دوی به په کالینګراد کې د اسکندر توغندي ځای په ځای کړي. اروپایي او روسي چارواکو د روسیې په ختیځ ښار خاباروفسکي خپلې خبرې پای ته ورسولې، خو د انرژۍ او نورو مسلو په اړه یې مخالفتونه په ځای پاتې شول. د اروپایي کمیسیون مشر هوزي مانویل براسو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرانس کې د خبرو په مهال وویل اروپایي اتحادیه د روسیې له انتقادونو سره سره د انرژۍ د تړون په برخه کې له ختیځ اروپا سره خپل اړیکې نشي بندولی. د روسي جمهور رئیس دیمتری مدویدف یو ځل بیا د انرژي د سوداګرۍ د نوي تړون غو کړه او هیله وکړه چې د اروپایي اتحادیې مشران به د تیلو او غازو په معاملو کې د روسي نظرونو ته غوږ ونیسي. مدویدف دغه راز د پخواني شوروي اتحاد له هیوادونو سره د اروپایي اتحادیې د شراکت د پروګرام په اړه اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې دا باید د روسیې په ضد یو شراکت نه وي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د امریکا لوی درسي چې لمن دي چې وسلوال طالبان بل افغانستان د پاکستان لور ته پشاشي. بل لور ته بریتانیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د روپی جوړې د هلو ځلو هرکلی کړی دی. په کندهار کې پر امنیتي ځواکونو تور پوری شوی دی چې د ولسمشر حامد کرزي په ګټه نور شکنجه کوي. په کابل کې بیا د انتخاباتو لپاره د مقدماتي لیست یو کاندید پر حکومتي مطبوعاتو ورته تور لګولی دی. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې نوي پروژې پرانستل کیږي.
ګرمسیر، ناوا، نهر سراج او خپل لشکرګاه د بست په سیمو کې دغه پروژې عملي کیږي.
د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکو چیره در پیښنو او درازي چرو پیښنو پروګرام خبرو یو شمېر نور مطالب هم تر دریو بجو د ازادي راډیو لروانې خبرونه اوریدلای شي. اوریدونکو د ازادي راډیو نوی ویب پاڼه نن د افغانستان د ماسپښین په 3:30 بجې پرانستل کیږي. نن 3:30 بجې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو ویب سایټ ووینئ. اوس پر شو لومړی مطلب ته د امریکا لوی درستی زوایی چې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو لرسېدو او د پراخو عملیاتو لپاره کېدو سره به شایي وسلوال طالبان پاکستان ته پڅټ شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسمشر تر انتخاباتو چې د اسد په میاشت کې ترسره کیږي په زرګونو امریکایي عسکر افغانستان ته ورسیږي. د امریکا لوی درستی دا خبره چې طالبان به مات شي دغه هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. اسمت سروان رپورټ لري.
د امریکا د ټولو قواو ګډ لوی درستیز امیرالبحر مایک مولن د پنځشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو عملیات ممکن سبب شي چې وسلوال طالبان پاکستان ته مخه کړي. د مایک مولن څرګندونی دا نظر پیاوړی کوي چې شایي په راتلونکو میاشتو کې د پاکستان حالات نور هم خراب شي. په سوات او شواو خواسیمو کې د پاکستانی ځواکونو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 2 میلیونه خلک بې ځایه شوي دي. د امریکا متحده ایالات سشکال افغانستان ته په زرګونو عسکر لیږي چې په خاص ډول د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له لوري لاندې شوي سیمې تصفیه کړي. مولن چې د امریکا د پوست تر ټولو عالي رتبه چارواکی دی وایي د طالبانو په ځپلو کې د امریکا د ملي امنیت ښکاره ګټې نغښتې دي. مولن زیاته کړه طالبان غواړي چې بیا افغانستان ونیسي. موږ نشو زغملی چې دوی او یا د دوی القاعده ملګري په افغانستان کې تسلط ولري. موږ اجازه نشو ورکولی چې بیا هلته هغه سي خوندي پناه ځایونه جوړ کړي چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 مینیټې د حملو پلان پکې جوړ شو. خو د امریکا لوی درستیز چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې د دوی برای به ممکن طالبان مجبور کړي چې د پاکستان داخل ته پشا شي. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې ډیموکرات غړي راس فاینګولد د جګړې د خبرېدو پر احتمال اندېښنه ښکاره کړه او ویل موږ بیل دي چې په افغانستان کې د حالاتو د دایمي شکیدو کلک بندوبست وکړو ممکن د پاکستان ثبات نور هم ګډوډ کړو. د دې مطلب د لوستلو لپاره نن په 3:30 بجو د ازادي راډیو ویب سټ ووینئ.
په راپورټ کې مو د امریکا د لوی درستیز په وینا واوریدل چې افغانستان ته به د نویو امریکایي عسکرو له رسېدو سره طالبان د پاکستان لور ته پشا شي. بل لور ته بریتانیا د افغان حکومت د هغو هلو ځلو ملاتړ کړی چې غواړي له هغو طالبانو سره چې له تاوتریخوالي لاس اخلي روغه جوړه وکړي. په دې اړه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د تازه څرګندونو حال له اجمل انتخاور.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملیبند د اکسفورد پانتون د اسلامي مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې سوله او امن یوازې په هغه کسانو نه ټینګیږي چې پوځي یونیفورم ولري، بلکې دا له سرحدونو سره تړلې مسله ده او تر ډیره سیاسي حواري ته هم اړتیا لري. ملیبند زیاته کړه د همدې په خاطر موږ باید د افغان حکومت د هغه هلو ظلم ملاتړ وکړو چې غواړي هغه طالبانو سره روغه جوړه وکړي چې له تاوتریخوالي لاس اخلي، له القاعده سره اړیکې پرې کوي او د هیواد په ډیموکراتیک بهیر کې برخه اخلي. د طالبانو د تحریک څو تنه پخواني غړي د تیر یو کال راهیسې هڅه کوي چې د ولسمشر کرزي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ روغه جوړه وکړي. دا منځګړي له حکومت غواړي چې د طالبانو د تحریک غړو او نور وسلوالو کسانو ته د بخنه وکړي، هغوی د نړیوالو تورو لیستونو وباسي چې په دې توګه د خبرو اترو لپاره زمینه برابره شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د متحدو طالبانو سره د خبرو اترو اړتیا په سیمه کې د خپلې نوې ستراتیژۍ یوه برخه ګرځولې. د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو مسله په داسې حال کې تودېږي چې په تیرو دوو کلونو کې سره له دې چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو شمیر زیات شوی، خو جګړې او ناکرارۍ هم تر ټولو لوړ حد ته رسیدلې دي. برتانیا چې دا وخت په افغانستان کې 8000 سرتیري لري، له امریکا وروسته دویم داسې هیواد دی چې د سرتیرو شمیر په افغانستان کې تر نورو زیات دی. برتانیا او امریکا دواړو په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه نوې کړنلارې اعلان کړي چې پکې د پوځي هلو ځلو ترڅنګ په افغانستان او پاکستان کې پر ملکی مرستو او اقتصادي پرمختګ ټینګار شوی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوی بجې او لس دقیقې شوې. د ازادي راډیو نوې وې پاڼه نن د افغانستان د ماسپښین په درې نیمې بجې پرانستل کیږي. نن درې نیمې بجې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو ویب سایټ ووینئ. په کندهار کې د بینوا فرهنګي ټولنې مشر وسلوالو له انارګل مشاعرې په زور ایستلی دی او وهلی دی. د عبدالاحمد محمد یار ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د کاندید اشرف غنی احمدزی لپاره تبلیغ کاوه، نو د امنیت کسانو د خشونت کړی دی. د امنیت نفر څه وایي؟ د کندهار له ښاره رپورټ لرو.
په کندهار کې د بینوا د فرهنګي ټولنې مشر عبدالاحمد محمد یار لمړی وسلوالو کسانو چې کلاشینکوفونه او توپنچې ورسره په زور له انارګل مشاعرې ایستلی او وروسته یې ډبه ولی ده. نوموړی وایي چې د ملي امنیت ریاست ته نږدې تر هغو پورې ورسو چې خپلې دواړې لکړې ورباندې ماتې سولې. محمد یار چې په یوه پښه ګرده په داسې حال کې چې خپلې ماتې لکړې تر څنګ پرتې وې، وویل چې ملګرو یې په غونډه کې د اشرف غني احمدزی پیژند پاڼې ویشلې چې د ځینو کسانو له سخت غبرګون سره مخامخ شول.
اول سر خو په انارګل مشاعره کې زه ناست وم. په دغه مشاعره کې د ځوانانو د خاص څخه د ډاکټر اشرف غنی احمدزی ژوندلیکونه ویشل کېدله، نو په دې حساب باندې د ژوندلیکونه زما هم په لاس کې و. وروسته ماته ځینو کسانو یو بندې کوټې ته بوتللم او ولته یې راته وویل چې دا غیر قانوني کار دی. ما دا خبر ورته وکړله چې دا د یو عالم د افغانستان د یو عالم ژوندلیک دلته خلک ویشي، په دې کې څه مسله نشته. نو بیا دوی دا خبره ماته وکړله چې ته باید مشاعرې څخه ووځې. ما ورته وویل دا د ولس مشاعره ده، زه د ولس سړی یم، دا ولسي پروګرام دی. نو دوی بیا دا راته وویل چې ول موږ ته د والي صاحب د خواست څخه امر سوی دی چې دی ووهي وی ډبوي او په زور یې وباسي. نو بیا زه د مشاعرې څخه وایستلم. کله چې زه پر لارې باندې روان وم په دغه مشاعرې ځای ته نږدې د ملي امنیت د ریاست سره په شاوخوا کې، دلته ځینې وسلوال کسان راغله. ما ملګری په وسله باندې وګواښله او دی لیرې کړله او د سړک پر منځ باندې زه ووهلم او خپلې لکړې را باندې ماتې کړلې او وای ډبولم.
د محمد یار یو ملګری وایي چې نوموړی د ملي امنیت کسان ووه، ځکه د په خبره پولیسو په رڼو سترګو ورته کتل، خو د محمد یار د ژغورلو هڅه یې نه کوله.
دغه هلته د پیښې په ځای کې هلته پولیس راغله. بیا پولیسو ږغ پر کوي پر هغه وهونکو چې دغه د علاقه مې وایي. بیا زه هغه خلکو لاوال کوله دی وایي، خو دغه د خلکو دی نه پرېښوي، ځکه پولیس هم څه نه سوای کولی او دی وهي هم. نو د دې څه معلومه ده چې دا ملي امنیت کسان.
خو د ملي امنیت یو لوړ پولیس چارواکي چې وایي نه غوښتل نوم او اواز یې خپور سي په دې پیښه کې د خپلو کسانو هر ډول لاس درلودل رد کړل. په کندهار کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالقادر نورزی په دې پیښه خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه او دا یې له قانون څخه ښکاره سرغړونه وبلله. په داسې حال چې د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې څو میاشتې پاتې دي، نړیوالې ټولنې او د بشر د حقوقو سازمانونو له وړاندې د داسې پیښو د رامنځته کېدلو په اړه لویه اندېښنه ښکاره کړې ده. دوی وایي چې کېدای شي د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د زور او زر خاوندان ځینو کمزورو ډلو ته ډول ډول ستونزې پیدا کړي.
د بینوا فرهنګي کمیټې مشر عبدالاحمد محمد یار په کندهار کې وال شوی دی. د یو فرهنګي ملګری وایي چې دی په دې تور وهل شوی دی چې د ولسمشرۍ د مقدماتي دورې د کاندید اشرف غنی احمدزی په ګټه یې تبلیغ کاوه. بیا هم په همدې ارتباط د یو بل تور پاړه د افغانستان د جمهور ریاست یو شمیر کاندیدان په جمهور رئیس حامد کرزی انتقاد کوي چې له دولتي رسنیو څخه په استفادې د ځان په ګټه مخکې تر ټاکلې نیټې کمپاین پیل کړی دی، خو د ولسمشرۍ د ریاست چارواکي دا ادعاوې نه مني. پام وکړئ، په دې اړه له کابله د ازادي راډیو د خبریال رپورټ.
پا په داسې حال کې چې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو رسمي کمپاین نه دی پیل شوی، د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدان په جمهوري رئیس حامد کرزي باندې نیوکې کوي چې مخکې تر وخته په دولتي رسنیو کې د خپل ځان په ګټه کمپاین کوي. د جمهوري ریاست یو تن کاندید سید جلال کریم په دې اړه خپلې اندېښنې ازادي راډیو ته داسې کتار کړي. د وی د افغانستان جمهور رئیس له ټولو دولتي رسنیو څخه د ځان په ګټه کار اخلي او خپل کمپاین په رسمي توګه پیل کړی دی. رسنۍ باید بې پرې وي او مخکې تر وخته باید د هیچا په ګټه کمپاین ونه کړي، او که بیا کمپاین کوي نو د ټولو په ګټه باید په مساویانه توګه کمپاین وکړي. نوموړي وړاندې وویل چې که یوه کوچنۍ ډله هم د جمهور رئیس حامد کرزي په ګټه خبرې وکړي نو په دولتي رسنیو کې پرې اوږدې تبصرې کیږي او ورته غټ سرلیکونه ټاکل کیږي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست یو ویاند احمد یاسیا مکهروي له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې جمهور رئیس لا تر اوسه پورې د انتخاباتو په برخه کې کوم کمپاین نه دی پیل کړی. دی وایي زه په بشپړه توګه دغه ادعاوې ردوم. تر دې مهاله جمهور رئیس هیڅ کمپاین نه دی پیل کړی، ځکه تر اوسه پورې رسمي کمپاین پیل شوی نه دی او جمهور رئیس یوازې خپل ورځنۍ دنده پر مخ وړي چې کمپاین نه بلل کیږي. له بلې خوا د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون چارواکي وایي چې تر دې مهاله د کاندیدانو لپاره د کمپاین رسمي نیټه چې د جوزا له شپږویشتمې څخه د اسد تر شپږویشتمې پورې ده نه ده رسېدلې او هیڅوک هم کمپاین نشي کولی. دوی هم دا وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی اوس هم د هیواد جمهور رئیس دی او په رسنیو کې چې څه ښکاري هغه د رسمي دنده او فعالیتونه منعکسوي. په هر صورت دوی ډاډ څرګندوي چې د انتخاباتو کمیسیون په دقیقه توګه د کمپاین په موده کې د رسنیو په ځانګړې توګه د دولتي رسنیو جدي څارنه کوي او که کومه تېروتنه ولیدل شي نو له هغې به پر وخت ټول ملت خبر شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د ویپانه په برخه کې هم قضاوت ستاسو د ازادي رادیو نوي ویپانه نن د افغانستان د ماسپښین په 3:30 بجې پرانستل کیږي. نن 3:30 بجې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو ویب سټ ووینئ. د کلو د پراختیا او بیارغونې وزیر احسان ضیا هلمند ته تللی او هلته یې د نویو پروژو د پیلېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی ضیا وویل چې بیا امنۍ تر اوسه په هلمند کې د پروژو د لارې خنډ شوي دي، خو د موسی کلا ولسوال وایي چې له دوی سره د شویو پروژو ژمنه شوې وه چې نه دي شروع شوي او امنیت هم په دې ولسوالۍ کې ښه دی. له لشکرګاه رپورټ لرو.
د کلو د پراختیا او بیارغونې وزیر انجینر محمد ضیا احسان تیره ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال لومړی ګریش ولسوالۍ ته سفر وکړ او د جمعې په ورځ د ژورنالیستانو سره په یوه خبري ناسته کې راڅرګند شو. په دې خبري ناسته کې لومړی د هلمند والی محمد ګلاب منګل د انجینر محمد ضیا احسان د راتګ موخه بیان کړه او زیاته کړه چې د کلو د پراختیا او بیارغونې وزیر په راتګ به په هلمند کې د 1,200,000 امریکایي ډالر په مالي لګښت نوي پروژې پلي شي. تیره
ورځ د ګریش ولسوالۍ ته سفر لره همدارنګه ځینو نورو ولسوالیو ته هم سفر په پلان کې لري او د دوی له راتګ سره په هلمند کې په مجموعي ډول سره چې البته څه پروژې پخوا هم ده شوي وي 8-5 لویې وړې پروژو قراردونه لاسلیک شوي دي او څه نور قراردونه د لاسلیک کېږي او لاسلیک کېدو ته آماده دي. نو په دې توګه د دې 8-5 پروژو په جوړېدو سره به په هلمند کې د 1,200,000 امریکایي ډالر په لګښت به زموږ د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د څکلو د اوبو همدارنګه د اوبو لګولو د سیستم د ښهوالي او د بیارغونې د استنادي دیوالونو همدارنګه د مبرزونو او نورو برخو کې به زموږ د خلکو لپاره په څلورو ولسوالیو کې یعنې ګرمسیر، ناوا، نهر سراج او خپل لشکرګاه د بوست په سیمو کې دغه پروژه عملي کیږي.
ورسته د کلیو د پراختیا وزیر انجینر محمد ضیا احسان د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل او د یو شمیر پروژو د نوپل کېدو لامل یوازې امنیتي ستونزې وبللې. وزیر انجینر محمد ضیا احسان څه کم دوه کاله وړاندې کله چې مساکره ولسوالۍ دولت او نړیوالو طالبانو له ولکې وایستله نو هغه مهال هلمند ته د خپل سفر پر مهال په مساکره ولسوالۍ کې د زیاتو پروژو د پلي کېدو زیری ورکړ. د کلیو د پراختیا وزیر د ازادي راډیو د یو پوښتنې په ځواب کې د مساکلا ولسوالۍ د پاتاسو پروژو لامل یوازې په هغه ولسوالۍ کې ناامني وبلل. ښاغلی احسان ضیا زیاته کړه چې په ناامنۍ کې قراردادي د پروژو لپاره مواد نشي انتقالولی چې لامل یې د پروژې د نیمهاله پاتې کېدو کېدای شي.
د مساکلا په ولسوالۍ کې اصلي ستونزه د امنیت نشوالی دی. تاسو ته ټول ته معلوم دی چې د لشکرګاه او مساکلا له ترمنځ څه غلار دي. هغه امنیتي ستونزې لري. زمونږ پرسونل په آرامه توګه هلته تګ راتګ نشي کولی. موږ خپل پرسونل په هلیکوپتر مساقله ولسوالۍ ته لیږو. هغه وخت فرضیه دا و چې مساقله ولسوالۍ آزاد شو، لاره هم ورسره خلاصیږي او په مساقله کې د پرمختیایي کارونه توسعه پیدا کوي او سرعت اخلي. دا کارونه شو.
انجینر محمد احسان زیا په داسې حال کې په مساکړه ولسوالۍ کې د ناامنۍ په خاطر د پروژو د نه پل کېدو خبر ورکوي چې د مساکړه ولسوال حاجي ملا سلام څه موده وړاندې د ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وه چې هلته پوره امنیت دی خو نړیوال او دولت نه دي توانېدلي خپلې پروژې پلې کړي.
په مساکړه کې پوره امنیت، خلک د سولې ژوند کوي، اما څونه وعدي چې د افغانستان د اسلامي دولت ته خوا څخه د مساکړه ولستور کړي دغه چارواکو د مقتدرو وزیرانو د خوا څخه د باسازۍ یا د خارجي د اسیاب د خوا وسچ سوي دي. تر اوسه پورې په مساکله کې هیڅ نوه اثرات نه معلومیږي، بلکې یوه مسجد جامع چې زموږ یو مذهبي جامع ده، زموږ د مساکله بازار 15 زره دوکان دی، هغه هم خراب په ولاړه چوران یې ولاړ دي او هیڅ نوه کار په هغې هم دی شروع سوی. نو دنیا هم د دې څه خبره لیدلی دي. زه د دې دپاره وس خواهش کوم، زه راغلی د دې دپاره یم چې ولې جانیانو شاور وګرځول خپل وعدې ولې نه پر ځای کوي.
د یادولو وړ خو دا ده چې د هلمند د مرکز په شمول د ولسوالیو ټولو اوسېدونکي په دې وروستیو کې د بیا رغونې د ټولو پروژو د پلي کېدو پر مهال د هغوی د ناوړه کیفیت له امله شکایت کوي چې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر په اړه یوازې سیمه ییز انکشافي شوراګانې پرې بولي. دی وایي انکشافي شوراګانې ورته د پروژې د پلي کېدو وړاندیز کوي او د سر ډله یې هم بیرته دوی دي چې کېدای سي د دې شیانو مخه ونیسي.
په هلمند کې د 1.1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت نوي پروژې پرانستل کیږي. بیا هم د بیا رغونې په ارتباط د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال په هرات کې د یو ښوونځی پرانست چې د بیا رغونې ټیم د 200 زره ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. له هرات رپورټ لرو.
د هرات شمال ختیځ شهیدای سیمه کې د ښوونې مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن هرات کې مېشت د ایټالیا ولایتي بیا رغونې په 200 زره امریکایي ډالرو لګښت د الفتح ښوونځي ودانۍ جوړېدو پرانیستونکي غونډه کې ګډون وکړ. دا ښوونځی د څه د پاسه 2500 زده کوونکو گنجایش لري په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی. د څښن د پاکو اوبو تر پوهې کیندلو بیا د تشنابونو تر سیستم ټول اړین امکانات د زده کوونکو لپاره پکې برابر شوي دي. پتمن له کابله وروسته هرات د ښوونې بهیر د ټول هیواد په کچه غوره وبالوي. ویل ټول هیواد کې 1 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، چې له دغه منځه هرات ولایت کې 600 زره زده کوونکي په مرکز او 15 ګونه ولسوالیو کې په زده کړو بوخت دي. خو له دې سره سره پتمن اعتراف وکړ د کلیوالي سیمو په پرتله ښاري سیمو کې د زده کوونکو لپاره ډېر روزنیزه سهولتونه شته، چې له دې وروسته وزارت د معارف د توازن په غرض دا امکانات د ښارونو تر څنګ لرې پرتو سیمو ته هم غځوي. پتمن ته مې د غرب زون د نورو ولایتو د خلکو روزنې ستونزې واورولې. ترې ومې پوښتل ډېرو ځایونو کې د وسله والو تهدیدونو له امله ښوونځي بندې وي. ویل غور کې دا ستونزه حل شوه، خو بادغیس او فرا کې د قومي مشرانو سره د حل سلا او مشورې پیل کړې دي.
په غور کې تړلي مکاتب نه لرو، بادغیس کې ډېر کم دي، فرا کې مکاتب لرو تړلي مکاتب. اما هڅې روانې دي چې هغه هم خلاص شي.
په لنډو کې ځواب دی ویل چې څومره مکتبونه تړلي دي؟
650 مکاتب تړلي چې 250 هم خلاص کړي، 400 لا پاتې مکاتب خلاصول. په دې باره کې یو پیغام لرو غواړم چې موږ په زور دا کار نه کوو. د ولس د خلکو په مرسته، د دیني علماو په مرسته او هغه څه موږ ورسته کلاس سره وړي، هغه دا چې د خلکو د آگاهۍ سطح لوړه شي. خلک خپل غواړي چې مکاتب پرانیزي او موږ هغوی ته امکانات ورکړو.
د ښوونې مرستیال وزیر وویل د بندو ښوونځیو پرانیستلو کې له زور او قوې استعمال څخه کار نه اخلي، بلکې هڅه کوي خپل خلک په خپلو اولادونو په ترحم او د هغو د آینده روښانولو په غرض د دغې ستونزې د حل اقدام وکړي، چې په هغه صورت کې دولت ټول شته د ښوونې امکانات په واک کې ورکوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ساده رادیو نوې به پاننن د افغانستان د ماسپښین په 3:30 بجې پرانستل کیږي. نن 3:30 بجې په انټرنیټ کې دا ساده رادیو ویب سټ ووینی. زموش پته ده www.azadiradio.com او یا www.azadiradio.org. په دې وروستیو کې یو شمیر افغان لوبغاړو په تهران کې د کاراټه په سیالیو کې ګډون وکړ. په دغو سیالیو کې افغانستان دویم مقام خپل کړ چې تاجکستان دریم او جاپان څلورم مقامونه وګټل. د ایران په مرکز تهران کې په دغو سیالیو کې درویشتنو افغان ورزشکارانو چې اتلس تنه یې له افغانستان څخه ورغلي وو ګډون درلود. په ټولیز ډول افغانستان په دغو سیالیو کې د سرو زرو څلور، د سپینو زرو یو او د برونزو یولس مډالونه خپل کړل. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال د اولمپیک ملي کمیټې د نشاط العامر او د کاراټي فدراسیون له مشر غلام جیلانی غروب سره د دې بریالیتوب په اړه مرکه کړې ده چې ستاسو پام مرته راړو.
دا معلومات را کوي چې په دې وروستیو کې افغان ورزشکارانو په ایران کې د کاراټي په نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړ او افغانستان په دغو مسابقو کې دویم مقام خپل کړ. که په دې اړه نور معلومات راکوي،
د شنګی تای یا نیو فور کانټاکټ کاراټي دوهمه بین المللي سیالي په ولسم تر شلوم ساور پورې په ایران کې پای شو. د افغانستان یو ټیم چې مجموعا اتلس کسان وو په دې مسابقه کې ګډون وکړ. په مجموع کې افغانستان سلور مدال طلا، یو نقره او یولس برونز مدالونه ترلاسه کړل. افغانستان نایب قهرمان شول چې مونږ پرون په دې شاندار مراسم دی ورزشکارانو هرکلی وکړل. ایران لومړی مقام، افغانستان دوهم مقام او تاجکستان دریم او جاپان سلورم مقام ترلاسه کړل.
غروب صاحب، څه وجه ده چې افغانستان وتوانید چې په دغه مسابقو کې دویم مقام، چې دا کوم کوچنی مقام نه دی، دغه خپل کې ځکه چې افغانستان په نورو نړۍ کې په دې مشهور ده چې دلته همیشه جنگونه دي، پرمختګ د نور شیانو ته پام نه کیږي. څه وجه چې دوی وکولای شوی چې په دغه مسابقو کې دویم مقام وګټي؟
دغه ورزشکاران یو شه عالی هدف لري، د دوی همت، تلاش، زحمت او مواظبت ټولو دا شاخصونه چې موږ سره یو ځای کوو، دا کولای شي چې د افغانستان د شنګیتای موفقیت تضمین
کړي. آینده پلانونه تاسو څه دي؟ که دوی به په نورو سیالیو کې هم دغه کسان ګډون کوي؟
په داخلي سطح موږ ډېر مسابقې او سیمینار، د فني سیمینارونه لرو، د داوری او مربیګری، همداشان د امتحان درجه امتحان پلان لرو، او په نړیوالو سطح کې موږ آماده وی لرو چې شرکت وکړو. دوهم جهانی حال استایل که کشین چه پا انگری که دایر تیگیم، غالو چه شرکت لکو پا اسلامی جام که چه اصفهان ایران چه دایریگی، همداشان مونش غالو چه ده آسیایی کاراتی مسابقه چه پا چین که دایریگی آمدگی نیستو. دا طول حل لری کم بودیجه چه کمیته اولمپیک زمونش فدراسیون ده برگی.
تاسو بس بودیجه کافی لری؟
نه، زمونش اوز بودیجه کافی مون سره نشته، اصلا ایچ مونش سره بودیجه نشته. طول زمونش او ده طول فدراسیونه بودیجه ده تربیت بدنی سره ده.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشاط العامر او د کاراټي فدراسیون له منتخب مشر غلام جیلانی غروب سره مو مرکه اوریده چې د ایران په مرکز تهران کې د کاراټي د ترسره شویو سیالیو د پایلو په اړه معلومات ورکول. په دغو سیالیو کې ایران لومړی، افغانستان دویم، تاجکستان دریم او جاپان څلورم مقامونه وګټل. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وروسته د پاکستان د بونیر او سواد د جګړو په ارتباط کوم کسان بې ځای شوي دي، د لدغه بي ځای شوی سره د مرستو په ارتباط لوی مسول سره مرکه لرو. روانه خبرونه تر درې بجو دوام کوي.
ازادي راډیو د حمل یادوري د میاشتې لنهمه څخه چې د مارچ 9 نیټه کېږي برسیره پر اف ام 100.15 او متوسط موج 2.9 په دغه لاندو څپو کې اوریدلای شي: 1550 2140 15090 15080 15080 15050 کیلو هرتز او 14.15 مترو. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې واوري.
په ننګرهار کې له خاورو څخه د لوښو جوړولو صنعت یا کولالي د ګرم موسم پر رسیدو پراختیا موندلې ده. کولالان وایي په ګرمې هوا کې له خټو جوړ شوي لوښي ژر وچیږي. په دې ارتباط یو مفصل رپورټ پر روانه خبرونه کې وروسته اوریدلی شئ. اونیز پروګرام مو د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څیره او راځي سره وپیژنو. پروګرامونه دي د ازادي راډیو نوې ویب پاڼه نن د افغانستان د ماسپښین په 3:30 بجې پرانیستل کیږي. نن درې نیمې بجې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو ویب سایټ ووینئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او بل پته www.azadiradio.org. په درې نیمې بجې نوې ویب پاڼه وګورئ. دوې بجې او دېرش دقیقې شوې د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه الکوزي څخه اورو.
چارواکی وای د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد باندې یو شنبه په ورځ په تهران کې د افغانستان او پاکستان له جمهور رئیسانو سره د غډې مشري غونډې کوربه وی. د امریکا سره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره د 1.3 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړ، خو د ګوانتانامو زندان تړلو لپاره جمهور رئیس باراک اوباما ته پیسې ورنکړي. په کندهار ولایت کې پولیسو 103 نوي حلقې ماینونه نیولي. غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نن د ائتلافي ځواکونو په یوې غزمې باندې ماین چاودله یو بهرني عسکر پکې ټپي شوی. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د طالبانو ضد جګړې کې د بې ځایه شوو خلکو د ستونزو او کړاوونو د کمولو په مقصد د 533 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. او اروپایي او روسي چارواکو د روسیې په ختیځ ښار کې خپلې خبرې پای ته ورسولې، خو د انرژي او نورو مسلو په اړه مخالفتونه په ځای پاتې شول.
د ازادي راډیو دروان خبرونې په پیل کې مو په یو راپور کې د امریکا د لوی درستیز په وینا واوریدل چې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو لاره رسیدو او د پراخو عملیاتو له پیل کېدو سره به شای وسلوال طالبان پاکستان ته پسټ شي، خو سره له دې چې ویل کېږي پر وسلوال باندې به افغانستان کې تر فشار راتلو وروسته پاکستان د دغو ډلو او د دوی د محبوبیت لپاره شش کار ځای وي، خو اوس داسې نه ده او لوبه د ځینو څېړونکو په وینا بدله شوې ده. د نړیوالو اژانسونو له تبصرو داسې څرګندې شي چې وسلوالو طالبانو چې اسلام او جهاد د خلکو او عوامو په وړاندې ځان ته سپر ګرځولی، په پا پاکستان کې هم خپل محبوبیت ورورو له لاسه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د حسبي شهید رپورټ.
له مودې راهیسې د پاکستان شمال لویدیځ سوات او شاوخوا ولسوالیو کې د نړیوالو په ملاتړ د القاعده وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو په هدف پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. د سوات یو کوچنی کلی چې کالام نومیږي 500 زره اوسیدونکي لري. د دې سیمې د ښاروالۍ مرستیال شمشاد حقایي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 50 طالبانو غوښتل چې دې سیمې ته وردن نه شي، خو د سیمې خلکو وسلې پورته کړې او د دوی پر ضد یې تر هغه پورې مبارزه وکړه چې دوی یې له سیمې وتښتول. د دې سیمې یو اوسیدونکی چې دوه زامن یې د سوات په جګړه کې لادره کړي، له ازادي رادیو سره په مرکې کې وایي د نور له طالبانو نه کرکه لري او هیڅکله به هم دغه ډلو ته په خسترګه ونه ګوري.
زما خو جنګونو طالبان دي، ملک دشمنانو سره پیدا شوي دي او کافر دي، زه ورته کافر وایم چې یو سره د قبر نه راوباسي او بیا غم حالا سر دي کټکي او بیا غ الټا وي ځندې دا په کوم مسلمانۍ کې شوې دي، ته د قبر نه مې راوباسي او بیا غ الټا وي ځندې وغه لاله د مسلمان کار نه دي، دا د مولا کار نه دي، زه دغه ته مسلمان نشم مله. خپل ورځې چې دن په سبزې منډې چوک کې شپږ کسان غریبانان په دیړې پسې راووتو او هغه په سر وښتو او په غزې کې پراته په ورانه کړپي کې پښوی، نو دا د مسلمان کار دی.
د خلکو په دې مقاومت کې اته وسلوال نیول شوي هم دي. د سوات له درې څخه چې ویل کېږي په وړي کې ښکلې هوا لري او د لیدو لپاره ډلې ډلې سیلانیان راځي، دا وخت نږدې 2 میلیونه خلک وتلي او په کمپونه کې شپې سبا کوي. پاکستاني چارواکو اسوسییټډ پرس ته ویلي که څه هم په سوات کې د وروستیو عملیاتو له امله ډېر خلک بې ځای شوي، خو دوی توانېدلي چې په دې عملیاتو کې له زرو څخه زیات وسلوال مخالفین ووژني. دوی وایي په کالام کې له وسلوالو سره د سیمه ییزو مقاومت د دوی عملیاتو ته نور هم قوت بخښلی دی. اسوسییټډ پرس وایي پاکستانی چارواکو په دې اړه چې دغه عملیات به کله پای ته ورسیږي کوم اټکل نه دی کړی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی بې ځای شو یو سره د بشري مرستو په لړ کې د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته اعلان کړې ده.
د پاکستان د سرحد یالت د دیر بنیر او سوات څخه د بې ځای شویو کډوالو د معلوماتو په ارتباط یو مرکز جوړ شوی چې د عجلو یا بیړنیو مرستو د چټک خبرګون اداره نومیږي. د دغه ادارې له ویان عدنان خان سره د ازادي راډیو خبریال په پاکستان کې مرکه کړې او د بې ځای شویو حال ترې پوښتلې.
کومون ته دا وای چې د کډوالو تازه شمیره څومره د روستي معلومات تاسو سره دي؟
د دې کډوالو تازه شمیره نه د اوسه پورې چې موږ سره غلي دي هغه د 22 لکو نه برابر ده. په دې کې 19 لکه خلک چې دین هغه په کمپونو نه بهر موکین دي او تقریبا 15 لکه خلک چې دین هغه موږ سره په کمپونو کې دنه نه دي.
عدنان خان، د سرحد ایالت د اطلاعات وزیر دغه شمیره 15 لکه خای، تاسو 21 لکه ویلي؟
جی دا یو وشلکونه برابر دا ما دا ویل زمونږ سره ريجستره چې کوم ځای کوم خلکو چې ريجستریشن شوی دی په دې کې اندازن زمونږ خپل اندازه دا ده چې ډېر خلک لګا لا د ريجستریشن نه پاتې دي ريجستریشن عمل روان دی او په دې کې ورځ تر ورځ اضافه لکه کتو کې راغلی ده انفارمیشن منیسټر صاحب خبره بالکل ټیک ده دا باقی دوه لکه درې لکه فیګر چې دی نو دا اندازن مونږ خپل لګولې ده چې دا په ایکسپیکټډ کې دي
تر اوسه د دغو کډوالو لپاره تاسو څومره کمپونه پرانستلې دي په کوم سیمو کې مو پرانستې دي
د دې لپاره چې تقریبا 20 کمپونه دي زمونږ سره او دا د ضلع مردان ضلع نوخار ضلع سوابی ضلع کاسدا او پېښور کې دي
پېښور کې داسې کوم واضح کمپ شته دی او په کوم ځای کې دي
په پېښور کې جی اصل کې د دې لپاره نوې کمپ نه دی جوړ شوی پېښور کې دوه کمپونه وزاړه چې د باجوړ او د مومندو متاثرین پکې مقیم او کډوال لاغلي دا اوس چې د سواد نه کم خلک راغلي دي نو هغه مونږه همدغه کمپونه ته
معلومات لرو چې حکومتي سکولونو کې هم تاسو کډي اړولې دي هغه سره مرسته کیږي
جی بالکل د حکومتي کم سکولونو چې دي کالجونه دي هغه د دې مقصد لپاره خالي کړی شوی دي او سرکاري سکولونو او کالجونو کې چوکیانو اعلان شوی دی په دغه ځای کې چې کم کډي دي هغه مونږ په آف کیمپ آی ڈی پیز کې شمارو ځکه چې هغه لکه د کیمپونو نه بهر دي خو هغه ته خوراک مراک د رسولو خپل یو طریقه جوړه شوې ده
څه سہولت ورکوي تاسو دغه بې ځای شو کډوالو ته په کمپونو کې
جی دوی ته مونږ ټینټونه ورکو دوی ته مونږ د خوراک کم هغه لوخي چې دی هغه ورکو او دوی ته مونږ خوراک ورکو ډیلی چې څومره دغه د کیمپ خاندان د حساب سر سړی په سر تن باندې چې څومره هغه د سټانډرډ خوراک یې هغه مونږ ورکو د اوبو صفا سہولت هم ورته ورکړی دی سکیورټي هم ورته فراهم کړی دی چې خدا نه خواسته د سخت قسمه ناخوشګواره واقع ونه شي په ځینو ځایونو کې مونږ راشن هم ورکو د خاندان په سر باندې
او دا کورنۍ چې راغلي تر اوسه دوی ته پخکړې خوراک ورکول کیږي کنه دوی ته غذایی مواد ورکول کیږي چې دی بیا ځان له خپل دغه مواد دی ځان له پخ کی
جی دا په مختلفو زینو کې مختلف صورت حال دی په زینو زینو کې مونږه پخکړې شو خوراک تیار خوراک ورکو تقسیمو او زینو زینو چې اغا زمونږه لکه انت د خوراک رسولو رسد مونږ ته مشکلات دي نو اغا چې مونږه راشن ورسو مونږه وي ته آټا ورکو ورو ورکو دالونه ورکو روج ورکو او چیان ورکو دا سامان مونږه وي ته ورکو نو وي التزام له خپل انتظامات کړی دي او هغه کې پخې
عدنان خان تاسو خو مرسته کوي د دغه کډوالو سره تاسو بخپل هم ډیر مشکلات وي کوم مشکلات دي تاسو چې هغه مونږ ته پګوتا کوي
وی مونږ ته د پکو ډیر اشد ضرورت دی ګرمه موسم دی تاسو پته ده کیمپونو کې ډیر سخت ګرمي ده مونږه جنریټر او ټرانسفارمر ډیر زیاتو کیمپونو سوارلس جنریټر او سوارلس ټرانسفارمر دا مونږ د مردان کیمپونو ته ولېګلې سلو ټرانسفارمر او سلو جنریټر مونږ 400 کیمپونو ته ولېګلې دا شانتي دي نور زلو تم دوا دوا درې درې ټرانسفارمر او جنریټر ولګول خو مونږ ته پټی کې دي بجلی پټی دا وی کمې دی او هغه مونږ ته دا ډیر سخت ضرورت دی ماشومانو لپاره چې کوم هغه سیرلې کې د ماشومانو خوراک او د ماشومانو کم پی کې هغه مونږ ته ډیر سخت ضرورت دی ماشومان دې دغه کیږي او دین علاوه مونږ سره د میډیکل فیسیلیټی چې دا الله فضل کرم سره بالکل پورا د زمونږ دوه موبایل هسپتالې ګرځي پاره یو کیم باندې او د متاثرونو او د مریضانو علاج کوي فل حال مونږ ته اشد ضرورت هم دا غره دی بجلی د سامان دی او د ټینټونو د خیمو دی دا کالجونو سکولونو کې کم خلک مقیم دي نو هغه کې ځینې ځینې د دې چې حالت د خیمو ضرورت دی
استاسو توقع څه ده چې په راتلونکو ورځو کې به د کډوالو شمیره نور هم زیاته شي کنه داسې پروسه پیل شوې ده چې دا کډوال بیرته اوس خپل سیمو ته مونږ اوریدلې چې ځینې خلک دې ته آماده دي چې بیرته ستانه شي سواد بنیر او دیرته
جی تاسو اولنی سوال جواب د انفارمیشن منیسټر صوبا سرحد چې کوم اندازن و هم هغه از کوټ کوم هغه هم دغه چاندې زموږ خپل اندازه دا چې دا پرې راتین کورو کې دا 30 لاکو تر شي او بل تاسو دا خبر وکړل نو د سوات او د بونیر د سوات خلکو خو د دې اندازه له موږ ته نشته لري البته د بونیر خلکو واپسی شروع کړل
عدنان خان یو اخیری پښتنه هغه دا چې موږ د ریپورتونه لرل چې په دې دیر کې او بونیر کې ځنی افغان کیمپونه هم هغه کډوال څه شول هغه افغانستان ته لاړل کاغم دی د نورو کډوالو سره د کیمپونو تراغلاغي سره سمرستي کیږي څه معلومات شته تاسو
جی دی سلسله کې موږ څه ځکه د سلسله معلومات نشي چې التا کرفیو وي کنه په دیر کې او په سواد کې خو بیا هم د افغانستان دي کم ماجینو هغه زیات ترتلې دي او څنګه چې تاسو خبر وکړل چې په دیر کې یا په دغه کې د افغان ماجرینو هغه زیات ترتلې دي یا لاندې علاقو ته راګوشوي دي
په سرحد یالت کې له بيځای شوې سره د مرستې د مرکز مشر عدنان خان
راپور زمر قضاوت ستاسو
دغه قضاوت زموږ په ویب پاڼه کې هم نن کتلی شئ. د ازادۍ راډیو نوې ویب پاڼه نن د افغانستان د ماسپښین په 3:30 بجې پرانیستل کیږي. نن 3:30 بجې په انټرنیټ کې د ازادۍ راډیو ویب سایټ ووینئ. زموږ د ویب سایټ پته ده www.azadiradio.org او www.azadiradio.com. په ننګرهار کې له خاورو څخه د لوښو جوړولو صنعت یا کولالي د ګرم موسم پر رسیدو پراختیا موندلې ده. کولالان وایي په ګرمې هوا کې له خټو جوړ شوي لوښي ژر وچیږي او دوی ترې ډیره ګټه ترلاسه کوي. له جلال آباد راپورټ لرو.
د اوړي د ګرمۍ پیل که څه هم د ننګرهار د خلکو لپاره ښه زیری نه دی، خو ځینې کسبګر چې توده هوایي په کاروبار مثبت اغېز لري خوشحاله دي. کولالي یا له خاورو او خټو نه د لوښو جوړول د افغانستان یو لرغونی کسب دی چې په ننګرهار ولایت کې اوس د مخکې په نسبت پراختیا موندلې. کولالان وایي د ژمي په نسبت په اوړي کې څو چنده زیاته ګټه ترلاسه کوي. په ننګرهار کې تقریبا د 300 تنو په شاوخوا کې کسبګر په کولالي توب مصروف دي او له خاورونه تنورونه منګي کاسې جامونه د اوبو جکونه او نور جوړوي. راځي د افغانستان په ختیځ کې نن د کولالانو حال وګورئ.
زمانوم امین الله دې ز خپل کولالې ما دې پیړې پیړې دې پدر نه دې نکه نه غنا او اوس پر ترخه ماړه کې دا تنورو کار کوم بل کسب کار نشم کولای. دغه د پلانې کسب میټینګ کړه غنا مطلب تکلیف لري ډېر زحمت لري په اثر غرمه کې چار پی ډورو مجبور یو بچی را پغاړه دي چونو کو اوګه پاتې کیو پوجو
د خلکو علاقه مندي څنګه دا اوس خدای اسري وسایل ډیر شوی دي. تنورونه غازیم راغلی دي برقیم راغلی دا تنورونه او دا کولالي سامان وسم خلک استعمالي
او ډیر استعمالي پوجو ډیر استعمالي او دا ورغه دا تګور چې ولاړ لکنه د مازر دا ما دا غسه وړي خارته لګي پوجو د دې خوان بیل دا او لګي چې منګه خوخه کنه د اسري شهر وای لکنه کل وره شیشه یې یار شیکنه اوس پره د ګډیر خور گئی عزت د خدای د کنه چې خاور شي کې شیخوان گئی.
د ورځې څومره تنورونه جوړه
یار په یواز یواز چې کار وکم بنځ نه جوړو مثلا ور دانه هغه چې خټنن په هغه کم ګوره او به ګیری په هغه کم سبا لپاره
به دا پسو خرسه دانه
لکه دا نفر جوړک دنو
لکه چې عمومي نرخ څو دی چې متوسط
عمومي نرخ دغه چې متوسط نرخ در نیم سوا سلور سوا تنور پورې خبره ده غټ وړه لري کنه د درې سوه نه بوله تر دوه نیم سوه تر سلور سوه دغه سې ده.
او ګټه څنګه ده؟ ته خوشاله یې د خپلې
ګټې خود خوشاله مانو کته باندې کوم فکر نه هغه نه کوم.
او دا د موسم هم لري چې یو موسم کې ستاسو د وسایل ډیر خرڅیږي بلکې کم خرڅیږي مثلا ژمی اوړی داسې څه لري؟
او دا صاحب دغه لري موسم لري اوس نه دی موسم ده اوس دا روان وخت دی کنه موسم ده وچیږي جوړیږي خرڅیږي
او یعنی اوړی کې ګټه ډیره ده نسبت ژمی
او نسبت ژمی کې زموږ تکلیف بالکل زیاده چې نه وچیږي پوښوي او بعضې خلک هم زړه نرخه کې جلات اوړ به زمده به سره خمي دی وخت ډیر ښه ده.
کولالان په خپل کسب کې شاګردان هم روزي. داسې شاګردان شته چې 15 کاله یې دا کسب ترسره کړی او لا هم شاګرد دی. دا به له یوه ځوان نه واورو.
رقیب الله
دلته چی کې؟
دلته کار کوم.
چی کار؟ کولالی کار.
او تنورونو کار کوم. کولالی کار کوم استاد.
څومره وخت کیږي چې شاګرد دی؟
بس دا تقریبا 15 کاله کیږي. نو
به خو نو استاد
مو بس اوس رسیدلې لګل.
نو ته څومره کار کې؟ څومره تنورونه جوړوي شه د ورځې؟
یاره زبر د ورځې سلور تنور جوړ کما.
او وی دی وړي کې ستاسو وزه لګه خکېږي تنورونه ډیر خرچي.
او ډیر خرچي سيزن نه کنه.
څومره روپۍ به ګټي د ورځې؟
ولاد یې سره ورځ معلومات نشته خو جمعه کې د 3000 روپۍ ګټونو بس هغه خصې کار وکټه.
زړه دی ورته تنګیږي نه دا ډېر سخت کار.
ولاد سخت خو دی خو بس وګ مجبور کانو بل کار باد سي نشته کنه بس چې مونږ کنه بس همدا کار مجبور ورته چې کسب دی نو څنګه کې.
دا خطا اول سره کم په خوي تاسو دا خو مجبور شي دا ډیره
په کې دا هورګي ټول په کې مطلب په کې چې خې او سات وسات په یوه جدارک نرم شي بعد دا غنه بیا بس بوس په ګټ ګیا بلاز دې سي مګر دا بچی پندوی کنه کلو کو بعد دغه بوجیا چوغه به لګه د کور باندې اوسه دوا ساده اور راړو چې دا پوښی په بلشک نه د ګوره پټ دی بعد دغه پټو سبا پورې چې دا خ ځان وتر کی سبا پکار شروع کو تنه جوړو.
جلال آباد عام خلک هم د کولالی لوخ یو لکارونی سره مینه خې نامین الله کولال د کار ځای ته اره غړې اخیستون کې ولاړوي. تاسو نوم څه دی؟
ایمان پر الله عرب ځای.
کم دینه راغله؟
دروازه ګورې نه
چی شپه سره راغله؟
ولاته نو سره راغله
نو واه خسته
واوس
په څو دی وخت
په درنو سا
نو تنورونه خو سره برقي او غازیم راغلي الک پاک می کنه هغه ولینا
ولا دا دیکر ډوډۍ مزه کې دا مخکنه رواج هم دا مخکنه مزه هم پکې دا ورو نو په دا حساب ټول هم دا کور ډوډۍ خو خې لګا اندغه موږ لپاره خې دي
دی کې خو خراب می ته دې تنورون نه مطمئنی کور کې خلک څه وای شي خډوډي په پخېږي کنه د دینه خم پکای
مطمئن ټول کو کې مطمئن ورنه دا دې خډوډي راځي دې کې ورو امخته شوې دې تنور کې هم دې خډوډي مت راځي او بل بل نه ورنه دا یو ځای ده بل ځکه جنرال دې ترازو اخلو
دا سړی لکه چې خجوړ
خجوړ دا استاد دې پوي دا مخکنه کاریګر دا بس د دې د لاس تر ټول کور خو غي زم بس عربان ګولای کې دندره استاد اخلو
خو کولاران وای استون زیداده چې د کار لپاره منظم ځای نه لري امین الله کولال وای
دلته خدای تسرل مرته دلته ناشتي
او کنه
نو دا ته لپاره تکلیف نه ده
تکلیف ده صاحب دغه ځای د شاروالی مصرف کولای نشو او نم د وسه کی کنه چې مصرف یو کو شاروالی نه سبا وې د دې ځا کړه وک دا خدای تاون مون ته شاروالی نه ورګی کنه پدې ترتیب مخکښ پو کنه کوم پسونو تنور ته خراب شو سونو تنور اریو تنور 2002.5 قیمت او 1500 قیمت او
ولې خراب
باران دی وجه سیلاب دا غدل ته دونوبه ولاړې نه دا ټول خراب کتلې
یعنی تاسو سفر او زده د پاره نشي والج دا زه مطمئن نه
یعنی دومره سفر به وو د موقت بیخینو موقت او کنه پدې کله دا فراغله کوم یو مې ذکر هو دي چې کولی شي دا ټول خراب جمع کی کنه یو ځای کې ورته ځای ته ان کی پوځوې امدا کسب دې کوي یا بل لاغه د مونږه چاټه کار کوي ورته ول نشي کوله
نمند لا شاګرد هم دی و دایمي زید لرنه هله من دی
او ور ډیر هغه یو مطلب بازار کې چې جوړ کو خرچه مرچه به وکړو لا سخوري دې کو بس هغه شي مونږه وشړي یا بس ویلار شي بچ نه شي دا څه کوي نو څه ولې دا څه کار کوي
څه وایي
بس هغه چې مونږه په قرار چې تفریری کړه کسب ته مونږه کو غره کسب ته خپل چې په قرار چې تفریری پازاو هم نه کی
جلال آباد خرواري مرسیال انجنیر حکیم الدین وایي کولالانو د خار شنی ساحې نیولې او دوی د دې لپاره بل ځای هم نه لري
د کولالانو د لپاره مشخص ځایونه یا د نورو کاروباریانو د لپاره داسې مشخص ځایونه نشته یعنی کولالي په خپل عام په حقیقت کې یو صنعت د ډیر محلي چې د دې لپاره په کار دي چې په پلانونو کې ځایونه په نظر کې ونیول شي چې دا زمونږ بیچاره خلک آلته د خپل د ډیر ابتدایی صنعت چې کوم ده هغه پکې په اصطلاح سره وزلیږي او مخ په وړاندې لاړ شي خو زمونږ ستونزه څه ده د دغه کوم خار چې موږ لرو دلته د نفوسو تراکم ډیر زیات ده معمولا د خلک په هغه ځایونو کې ځای په ځای کیږي چې هغه شنه ساحې مثلا عملاري موږ نشو کولای چې په قانوني لحاظ باندې دوی ته د کار شرایط برابر کو ځکه چې دا اوس کوم کولالان چې د جلال آباد په خار کې البته کار کوي هغه د سرک حریم د شنه ساحه ده
مامن چې دوی د سوي چې دې موږ ته ځي او ټا کې ټول دې موږ یو ځای ته ټول
دا خبره مخکې ما درته وکړه چې د جلال آباد خار خپل یو پلان لري چې په هغه پلان کې ځای نشته چې موږ دوی د لپاره ځای ورکو او د خاروالۍ مکلفیت فقط په پلاني ساحه کې ده
او داخلكم باندې څه کوي نو دې د لپاره څه پکار دي
دوی کولای شي چې مثلا خپل پیشنهادونه مقام ولایت ته ورکړي
په خاروالۍ د مرستيال وایي د کولالانو ستونزې باید د ولایت مقام حل کړي او ځای ورته عمومي خو کولالان وایي د افغانستان اکثره ادارې پړه په نورو اچوي او وړو کارونه هم د لوړو خلکو له وسینه پوره غني خو په خپل هیڅ کار نه کوي جلال آباد خاروالۍ دا ذکر دی چې وایي نه قانون ازمکه چاته نشي ورکوي
او روان خبرونه کې ورسره راځي سره وپیچنو پروګرام خبرو خو تر هغه مخکې د ازادي رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکو چیرې احمد تکل را پیښنی
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکو چیرې
په دې ونه کې زلمای خلیلزاد چې د افغانستان په راتلونکو حکومت کې د دل لپاره د یو نوي مقام د جوړېدو خبره ډیره پر ژبو وه د ازادۍ رادیو خبر جوړونکو دی که څه هم خاغلی خلیلزاد د وزیرت کړي خو پر رسنیو کې په دې اړه بحثونه لا هم ګرم دي ځکه افغان چارواکو په غیر مستقیم ډول د داسې یو پوسټ د جوړېدو خبرونه تایید کړي دي نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې ولسمشر حامد کرزی غواړي ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د اجرایي چارو رئیس وټاکي د ناڅرګندو ډیپلوماټانو په حواله په ورکړل شویو راپورونو کې راغلی دی چې خلیلزاد ته وړاندیز شوی دولتي پوست د صدرت مقام ته ورته یو پوست دی خو توپیر یې په دې کې دی چې پارلمان ته به مسؤل نه وي ډیپلوماټان او امریکایي چارواکي وایي ولسمشر په حکومت کې زلمی خلیلزاد ته د لوړې څوکۍ د ورکولو خبره د ولسمشر باراک اوباما د حکومت له جګپوړو مقاماتو سره په کتنه کې مطرح کړې و نیویارک ټایمز همداراز راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد ته په افغان حکومت کې د اجرایه چارو د سپارلو نظر لومړی ځل د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر حامد کرزی ته ورکړی و. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند همایون حمیدزاده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل امریکایي چارواکو ولسمشر حامد کرزی ته وړاندیز کړی چې په خپل حکومتي سیستم کې د اجرایي مقام لپاره هم څوکۍ په پام کې ونیسي. حمیدزاده وایي چې دا مسله واشنگټن ته د ښاغلي کرزی د سفر په ترڅ کې د یو امریکایي چارواکي لخوا د نورو موضوعاتو په اړه د خبرو ترڅنګ یاده شوه.
د یو امریکایي مقام له لوري د افغانستان په حکومتي سیستم کې په دې مسلې د امریکا د حکومت د بیلابیلو سطحو له چارواکو سره خبرې وشوې، خو زموږ لخوا د افغانستان ولسمشر په هره برخه کې خبرو ته تیار ده، هغه که د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره وي، که د ښې ادارې په اړه وي، او یا هم د قانون د حاکمیت په اړه.
د ولسمشر ویان زیاته کړه چې افغان چارواکي د دې طرحې په اړه غور کوي او د هیواد د اساسي قانون د احکامو په رڼا کې به پریکړه ورباندې وکړي.
هغه څه چې اوس یې موږ کوو دا دي چې په دې غوښتنې غور کوو او د اساسي قانون په رڼا کې په دې اړه پریکړه کوو. افغانستان د ملي حاکمیت لرونکی هیواد دی او خپلې پریکړې په خپله کوي. موږ به خپله پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې او د خپلو ملي ګټو په پام کې ساتلو سره په مناسب وخت کې وکړو، خو د افغانانو لوري
امریکایي چارواکو په ښکاره په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ازادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکی زلمی خلیلزاد وایي چې دای د افغانستان په حکومت کې د کوم مقام د ترلاسه کولو په لټه کې نه دی. ښاغلی خلیلزاد اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل بل شکه چې افغانستان ماته ډیر اهمیت لري او تل می ویلي دي چې د هیواد سره مرستې ته تیار یم، خو دا باید په دې معنی و نه ګڼل شي چې غنیزه د کوم مقام لپاره کاندید یم. خلیلزاد ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د کومې څوکۍ په لټه کې نه دی او دا خبره یې په وار وار کړې ده. خلیلزاد زیاته کړه د 2003 او 2005 کلونو ترمنځ هغه مهال چې دای په افغانستان کې وو په دې اړه چې څنګه د افغانستان امنیتي څانګې پیاوړي شي خبرې روانې وي، ځکه چې د افغانستان اساسي قانون ولسمشر ته زیات صلاحیتونه ورکړي دي. د د په وینا دا ډول بحثونه په دې وروستیو کې بیا مطرح شوي، ځکه چې د افغان حکومت ستونزې په زیاتې دودي. و موریدل چې د ازادۍ راډیو د دیونی خبر جوړونکې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاذي او سفیر زلمی خلیلزاد دی. د خلیلزاد په اړه تو دی اوازې خبروي چې ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې ورته د صدرت انډول یو لوی مقام په پام کې نیولای.
راځي چې سره وپیژنو.
د مصر مفتي په هغه صورت کې چې د شواین یا خنزیر انفلوئنسا خپروي د حج د مراسمو د ځنډېدو غوښتنه کوي. د مصر مفتي شیخ علي جمعه وویل که چېرته د خنزیر د انفلوئنسا د اخیستنې ناروغۍ د مخنیوي اړتیا وي، نو کېدای شي چې مسلمانان مکې مکرمې ته د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره خپل سفر وځنډوي. هر کال په مکه مکرمه کې تقریبا 2 میلیونه مسلمانان د نړۍ له مختلفو سیمو د حج د ادا کولو لپاره راټولیږي چې د دومره ګڼو کسانو له یو ځای کېدو سره د اخیستونکو ناروغیو د خپرېدو امکانات زیات شي. د اسلامي اصولو له مخې هر مسلمان چې د حج وسو لري باید په شوند کې یو ځل فرضي حج په معین وخت کې ادا کړي. نو آیا دا کېدای شي چې د حج وخت بدل شي؟ په مکه مکرمه کې د دیني علومو ډاکټر فضل الرحمن ساپای وایي کې چیرته د حج مراسم د دې لپاره وځنډول شي چې څوک وایي سش کال ستونزې دي، ممکن خلک مړه شي، نو له خلکو هیله وشي چې سش کال څوک حج نه کوي بل کال د حج وکړي. په دې برخه کې د ډاکټر ساپی په وینا ستونزه نشته، ځکه چې شریعت د انسانانو مصلحت ته ګوري، اما د حج د وخت بدلول ناروا کار دی.
که څوک داسې وایي چې نه نو څه مشکلات دي یا بعضې ضرورتونه دي، د ذلحجې په میاشت کې د حج ته څوک نه راځي، ذلحجې میاشت کې دې نه کوي، ربیع الاول کې دې راشي، نه دا خبره بالکل ناروا ده، دا کفر دی. ځکه چې عربو داسې عادت درلوده د محرم د میاشت حرمت به یې تغییرو، کله به سفر ته بي او کله به بیرته محرم ته راوست. نو الله پاک په دې باره کې بیا په سوره توبه کې آیات چې انما النسیء زیاده فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما، دا د محرم د میاشتې په حرمت تاخیر کې دا مسله راغله چې عربو به دا کار کاوه. نو الله پاک دا خبره بالکل رد کړه چې دا کفر دی.
تر اوسه په تاریخ کې داسې نه دي شوي چې په مکه مکرمه کې حکامو له مسلمانانو غشتی بی چه سشکال ده حج مراسم و تا مراسی. خو داکتر ساپای ده دیار لسو نولسم هجری قمری کال پیش ده اشاره که بی چه قرمتیانو پا حرم شریف برید وکر او چو کال مسلمانان ده حج مراسم و محروم شد.
ده قرمتیانو پا وقت که قرمتیانو چه پا مکه وانه حمله راولا ده زلحجه ده میشه اتم اوراز ده ترویه اوراز وا. په دغه وخت کې نو حمله کې ډېر حجاج او غریبانان شهیدان شو، په زمزم چا کې واچول شول. بیا دغه کال خو حج د بین لاړه پاتې شو. بیا همدغسې څو کاله چې دوی ثلاثه په دې مکې باندې درلودله، حرم باندې حج ته څوک نه پرېښودل. دا خو نو هغه کار و چې حج ته څوک نه پرېښودل، دا خو مسله پېښېږي، ډېر زیاته پېښه شوې ده.
قرمتیانو عبادت منع کړل او د تاریخي روایاتو له مخې دوی حجر الاسود هم احصا ته یووړ چې تقریبا شل کاله هلته و، بیا بیرته حرم شریف ته انتقال شو. د حج مراسمو ته تر شپږ میاشتو لا ډېر وخت پاتې دی، خو په نړۍ کې د خنزیر د انفلوئنزا ناروغۍ ته اندېښنې زیاتې شوې دي. تر اوسه په دې ناروغۍ تر لس زره ډېر کسان په نړۍ کې اخته شوي دي او څو اونۍ مخکې د نړۍ روغتیایي سازمان د دې ناروغۍ خبرداری پنځو درجو ته لوړ کړ. ویل کېږي که چېرته دا خبرداری شپږ درجو ته لوړ شي نو اندېښنې به ورته زیاتې شي. ټول هیوادونه به اړ شي چې د دې اخیستونې ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي او په داسې شرایطو کې دفترونه، ښوونځي او ټول عامل منفي تاسیسات تړل کېږي. له مصره پرته د یو شمېر نورو اسلامي هیوادو مذهبي سرچینو هم عربستان ته د عمرې د ادا کولو لپاره خبرداری ورکړی دی او څرګندوي که چېرته د خوک انفلوئنزا خپره وي نو د حج د مراسمو په ترسره کولو هم باید غور وشي. په ځینو اسلامي هیوادو کې علماو د خپلو هیوادو له چارواکو غوښتي دي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او که چېرته داسې څه ستونزه وي نو د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې عربستان ته روان وي. تر اوسه په عربستان کې د خوک د انفلوئنزا د ناروغۍ د کومې پیښې خبر نه دی خپور شوی او د همدې ناروغۍ په اړه د عربستان دیني علماو مشخص نظر نه دی ورکړی، خو د مصر مفتي د نړۍ په مختلفو اسلامي هیوادو کې له علماو غواړي چې په هغه حالت کې چې اخیستونې ناروغۍ خپره وي د حج د مراسمو په برخه کې خپلو خلکو ته لارښوونه وکړي. د راځي چې سره وپیژنو تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپاره.
پزړ باندې مری کی کنا دا مسافر آشنا هم تا ته در یادې کی کنا کله نا کله د پزړ باندې مری کی کنا دا مسافر آشنا هم تا ته در یادې کی کنا دا مسافر آشنا هم تا ته در یادې کی کنا زستا پیا دنو باندې جون تیرم ستا په خوبونو په خیالونو باندې جون تیرم زړه دې زما په شان سما پس خوږی کی کنا د مسافر آشنا هم تا ته در یادې کی کنا کله نا کله دې په زړه باندې ورې کی کنا د مسافر آشنا هم تا ته در یادې کی کنا د مسافر آشنا هم تا ته در یادې کی کنا خلکو جوړ کړي وخت سا څنګه شوا اغه زمونږ د خوږی مینې افسانه څنګه شوا اوس په کلی کې زمونږ خبر کیږي کنا د مسافر آشنا هم تا ته در یادېږي کنا کل نہ کل دی پزڑ باندھی وری کی کنا د مسافر آشنا ہم تا ته در یادی کی کنا د مسافر آشنا ہم تا ته در یادی کی کنا